احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوځي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداری ورکړ چې ایران ځوابي برید وکړ، سخت ځواب به ورکړي. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې ویشتلي دي چې دوی یې نیت کړی و. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان ابدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان ابدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او وه لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان ابدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او ابدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمېنه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمېنې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد. له دې پیش مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړي دي. سی این این تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمېنه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې پریتونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په سر حق لري چې جواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهداف او هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسږ کال اکتوبر 8 را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه، د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي، او د چهارشنبې په ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو پټولنه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایی غریزه لري. کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص شي، او دا غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. دغه حقوق د اعاده لپاره او دغه حقوق د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري سی په محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید لري سی هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې سی دوی باید عالی تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالی تحصیلات ولري، او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهی چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي، او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهی، ولې چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولې چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي، او قاضي په ناپوهي سره غلط پیسې دی وکي. او کچیر قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص شي. زوبله برخه تاسو تشویلې سي د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع سي د خلکو حقوق دوباره ورته یاد کوي هغه محاکم دي. سي په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي، تقسیم شوی دي، سي هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ سي جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي، او تجارتي محاکم دي. د دغه محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي، سي د اصول محاکمې پر عنوان لاندې دي، کې سي هغه شکلیات پروسې د محاکمې پیژبین کې، او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي. مراحل او طریق په افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپوی او استیناف محکمه ویلي، او فرج یا اخیری مرحله سي دستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم د یو منطق له لحاظ سوی کچیر د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ کچیر نظر کو ټول هدف یو هدف ده چیاغه د عدالت هدف ده بنان عدالت د محاکم له جانب نه تضمینیږي او کوم صورت کې تضمینیږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان وسیږي وړ قاضیان وسیږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګه سره وسی او بل صفت یا دیږي په اوسني عصر کې چیاغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای ده چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
بله راځي ته ستنګ ځای سه کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمه قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک راځو دې ته چې دغه کني څه کې دلی سي
طبي د کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق تقسیمي مرجع د عدالت وجود لري فنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سي هغه محاکم دي چې برای ورک او همدار است دی وکیل مشروعیت داده دی مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که داده سه خلق نسبت دی مشاغل و سه مشغول دی او یا نسی که اخپل دعوا مخی بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا کل خلق حقوق دانان ندی دوی دی اخپل دعوا لکاره که دیسی زان که یو پو خبیر کس یا اغا مدافع وکیل ده اغا ونیسی او دی دوی قضیه پا حقوقی شکل بانیسی اغا طول اغا کدبی ورق دې چې لیکل کېږي چې عریضه ده صیغت استدعا ویل کېږي محکمې کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوی دا هغه کسان کوي چې هغه حقوقدانان یي چې هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوی چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوی چې محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوځي او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادیږي چې ډېرې په عامیانه شکل د کوی چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه یي چې هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي چون دغه ورق چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسېدی سي او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راي نکاس پیدا کړی ده ډیر ارزش لري دی عدالت دی تطبیق لپاره سید ته ارکان دی محکمه وای یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنل سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل په کې وسی که ولی سه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که په خپل استقلال سره خبر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر توک سی په استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سره کوای سی دی محکمه په مقابل
بل کې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استانګزای صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزې داده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې د عالی تحصیلات جوړیږي البته لکه به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړه دا د ټولنه د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ یې هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي د شریعت پوهنځی ده دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې موږ حقوقي سیستم څه شي ده او موږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پانځیو نه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ چې کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای، که چیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کووی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده، یوازینه مذهب دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که صرف حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده. پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بان جایز ده او حنفی فقه دی خزی قضاوت تا اجازه ور کرده. نو بنان خزه باید حتی قاضی سی او دغه خزی که دوی وایی سی نارینه و تا مراجعه و نکی باید خزی قاضیانی و گاماری خاص محاکم دی خزو لپاره ایجاد کی حتی که وایی سی دا نارینه و تا دی مراجعه نکی. فلسفی لحاظ داد سده حتی به طول اسلامی نره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سی خزی قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که دا دی چل پاره سی خزی که حتی فامیلی مسائله که دیموک دی افغانستان پا پخوا نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خزی وی ولی وی دی دو لپاره سی خزو بس فامیلی مسائله تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کولا دغه خپل مشکل خزی قاضی تا که بیانوائی تو نسبت نرق قاضی تا بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کړي قاضي ته بیانوي شوی چون د دوی حقوق نقض نشي بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نشي بیانوي نو خځه قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خوا په فامیلی محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنی اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي، حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې دی. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسی کې، ولې علت ما بیان کو سي رسیدګي ډېر زړه کې دی. په نن ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکول سي چې محاکمو ته مراجعه وکړي، د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د ده شاهدان موږ یاستو. بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واتو النساء صدقاتهن نحله، تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکورویي باندې ورکه. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. اېدا سی په نیکروي ورکه لکه سی د عسل او مچۍ شات ورکه، اېدا سی په شیرینی باندې ورکه. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکه، نفقه نه ورکه. نو بنا ان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي، مهر باید ورکول سي، دا ور نه کول سي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي خپل د قران حکم نقض، الله تبارک وتعالى حکم وکړ. نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دا نو څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای. بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی، نو بنا ان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولای. بنا ان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفی پدیده ظلم ده. بنا ان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده.
بله په اخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي دغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم دي او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ قاضی براله وجود چې قضا کې یو کار سال وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی علم کې علم کې خاطې نسید بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادی مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې دی افغانستان دی چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوري تناولې و درته به تیوري تعقیب کړي دوی ته بس تاش بیا دایری دو هر قاضی مجبور مکلف چې کله له حقوق شرایط فارغ غیدل هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغ غیدل له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلې یو مدافع وکیل چې کله فارغ غیدل هغه باید تاج ویلې تاج چې شو عملی برخه باندې ترنینګونه او عملی برخه باندې باید پوسوي وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سه طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی کوای
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومه بده پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل د 1100 متر هاسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي بوهان لپاره د برېښنا تولیدونکو بوتي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غویره ګرځیدل چې دا موضوع رسمي ځکړې و
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې په کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او نیچار په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي
دا پیښه هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې د پاره یو هیات ټاکلی و هغه هیات ټاکل هم ازما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوادونه دي چې اوسه د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفات دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونو چې په دې وخت کې د تبار خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک سپیرو د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړو ومني ټی ټی پی په اړه چوپتیا غوړه کړې ده
یہ جو طالب کافی ہے اسے پیچھے ہاتھ ہے یہ جو افراد کافی ہے اسے پیچھے ہاتھ ہے
که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 200 شپېتو وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي.